Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د خبرګولی یا جوزا یو دیرشمه او د جون شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یونما د ایکس پانې یا پخوانی ټویټر د معلوماتو لمخې د دغه غونډې تبه د یونما مشره روزا اوتومبای و د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته یعنې د جون په دیرشمه په قطر کې د افغانستان په اړه درېیمه غونډه جوړه شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په درېیمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. په جرمني کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمني بل رسپانې پرون چهارشنبه د دې نجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور لمخې د دغه افغان نجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمني د وچویلا راپور ورکړی چې د دغه نجلۍ مور او پلار د هغې په شک د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغه نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا وژل شوي وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پنځشنبه د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او بامیانو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1530 میلی متر پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنځشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې نن د اختر څلورمه رسمیت نشته او په خبره یې رسمیت به د راتلونکي شنبه پورې پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تېره یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلواله شخړې روانې وي. تر دې مخکې د اسرائیل پاوس خبرداري ورکړی چې د خپل هیواد په شمالي سنگرونو کې د لبنان د حزب الله ډلې پر خلاف پوځي عملیاتو ته چمتووالی نیولی. عیني شاهدانو د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمبار کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو ترهګری سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې اتو میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 10,400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې خپل لومړنۍ سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر ایټ یا اته غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په اته غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کوو او انشاءالله نیمه پای لوبو ته به لاره پیدا کوو.
نننۍ مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په شلمه درې سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول. 2-0 د هنګري لوبډلې ته ماته ورکړي. د غرض د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده او د ورځې وروستۍ سیالي بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ وه چې هغه هم یو مساوي شو. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشری حقونو یو بنسټ وای ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښې ډېرې شوې دي.
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واک اخیستې اعدامونه زیات شوي او د سش کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د افغانانو اعدامونه دوه برابره زیات.
جرمنی له هغه هیواده د خطرناکه کډوالو د استلو پراخ بحث پیل کړی. افغان کډوال هم له خطر سره مخامخ دي. خبرونه کې تفصیل درته لرو. هلمند کې د بې وزلۍ له کبله د ماشومانو خوارځواکي ډېره شوې. او د کونړ د آهنګرانو کوڅې ته ورځو. دغه کسبګر وایي د کاروبار خوند تللی.
مخکې پلاختر چې و دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و که نه لکه داسې سیزن به زما زمان د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د ایران د بشری حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړي په ایران کې د افغان وګړو اعدامونه زیات شوي دي. په ناروې کې د دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50 سلنه زیات شوي دي. دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګالي دي او د ایران قضایي سیستم هم د دوی په وړاندې له انصاف کار نه اخلي ځکه نو بې ګناه افغانان هم اعدام شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په ناروې کې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی په ګڼو مواردو کې په بېلابېلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واک اخیستې اعدامونه زیات شوي او د سش کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابره زیات وو.
شغل مقدم وایي د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې لږ تر لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چشپش کسان د امدی قتل په تور او پاتې و کسان د مخدره موادو په کاروبار توران وو. د پوینه افغان وګړي په ایران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي چې تر ډیره د ایران د قضایه قوې د یو اړخیزو پریکړو شکار کیږي. د ایران د بشري حقونو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینه په ځینو مواردو کې بې ګناه افغانان هم ادم سیوی چې چای ناره نه ده اورېدلې. هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یکی از افرادی که
یو کس چې په دلوی میاشت کې اعدام سو اشرف کرملا نومیده چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسیدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو. حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو وطن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو. خو اشرف چې بې ګناه و د قتل په تور نیول کیږي او په اعدام محکومیږي.
د ایران د بشری حقونو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی چې هغه هم د ده د معلوماتو له مخې بې ګناه وو. د ده په وینا هغه د ترکاریو په یوه مغازه کې کار کاوه خو د مغازې خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیوه او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري. یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري خو په واقعیت کې نه. د ده په وینا د افغان بندیانو او اعدام سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلي وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولي اجوزا پر درويشتمه ویلي و چې دا مهال پیران کې 8000 بهرنیان بندیان دي چې ډیری افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی و چې پیران کې د افغان بندیانو شمیر 2000 تر رسیدي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1315 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلي و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی جدې میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي.
و موردل چې په ایران کې د افغان کډوالو د اعدامېدو پیښې زیاتې شوې، دغه خبره د ایران یو بشري بنسټ کړي. په افغانستان کې هم بیا د بشري وضعیت په اړه اندېښنې دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې نشتوالی اندېښمن کړي. دې سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمېر سیاسي او حقوقي شنونکي بیا د اقدام هرکلی کوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د سیشن بي پورز د جون په 13 مخبور شو، په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کېدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د معافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دوروسی راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شویو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي، وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی ترڅو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنگي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي، وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ییزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي ترڅو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تر څو انها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځ شنبه د یالاتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع ډیره توده شوې. تفصیل په دې راپور کې
تاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمني هغه کډوال چې په جنایتونو کې شکیل بلل سوی سوریې او افغانستان ته ولیږي کنه په جرمني کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي او نن صدر اعظم اولف شولس د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی وو. د جرمني د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې شکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د شکیلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې تودس و چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یو رسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. تاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمني خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونای چارو وزیر انټی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراتانو ګوند کین اړخې غړې دی ویلي هر څوک چې په جرمني کې کوم جرم کوي باید وېستل سي حتی له افغانستان هم کراغلی وي. د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې جرمني تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونای چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بیلابیلو هیوادونو سره په خبرو بوختي. هغه د چهارشنبه په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونای چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څه باندې 300 ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولې. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره شول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومت غوښتنه شوې له هغه هیواد د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې ترهرات کړي. د لیک لیکونکو خبرداري ورکړي له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمینه برابره کړي. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په کندهار کې بي وزله کورنۍ وایي ورسته یو ورختنو یې سرپناوي ځانمنې کړي او اوس په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د بي وزله لامل یې په پردی ځمکه ځان ته کوچنۍ سرپناوي جوړې کړې وي خو ورسته یو بارانونو هغه هم ورته لمنځه وړي. نور به له صادق رښتینی وورو
دا خدای دغه شی ولکه وچ پاده سوي چې ما شان کو چنه وږه پرې وته په سرخان کې لاډ وډیا نه واغه په لوشو ولا رس بل زما کې وو بغه د کوچران جړا و.
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سبي امينه چې خاوند دی په نشي تو کوروش دی او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلنوی بارانونو یې د بل پزمکه جوړه کړې کوچنی سرپناه لمنځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې و براله د باران وسې سیل را باندې رالې د شاخونه مې د دیوالې چپاسو تورته وګورې کلهخته و براله د کورې وخت سرخان اوار کوچنیان مې ډوډې خوړل کلهخته سرخاله د و بو ډاکس ما شان کوچنیان وږې پرې وتل په یو پلارانه لې درې وار نور چې سیل رالې بیا به ما پر کور رالې څوک مې نه درلو د خدای د پارکې غمو ووالې چې راسه ما پر کور باندې و براغلې را څوک نو په مسلمانانو خپل په ځان پسې الوی ځانو یو والد یې خوراله یو دی خوراله کور و بو سعد دی ول لري دی دی معلوم دی د کور پردی می دا غری ګرځې لاندې خشتې دل دلو شو دکې دی یو وار د باران درې وار چې را باندې راغلې درې وار
د کندهار شهر د څورلسی مناهی وسیدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندوالا کور کې د ځان د وسیدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
زه خپله ورور څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستي مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تن بارانو په داوش مکې مې کور اوبه ډک سوی ده، هله مې دا غذای ده، دا کې مې ګزاره ده، دلته کوم. نو بس بېوزلي و لږې وتندې خو مهاته پاس دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته هېڅ دغه قدر پوښتنه یې نه ده کړې چې ستا څه حال ده، اوبه وړې یاست ته که نه یاست، دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثره له بغاړې په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واریا کوم دوی ته. په میاشتو میاشتو مې ولاکه پر دېګ باندې دېګ باندې سوې چې دېګ څنګه شي په وچه ډوډۍ مې گزاره ده، وچه ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم د یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچه لو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مزه غدی ورور چې ولا کیا د خوراک د لرو یا د سرپناه لرو، سرپناه مو د ادبل پرمده کی پراتی نن مو د دې زباری هغه کونجک تا هم باری هغه کونجک ته و بر اغلی کو خون مو د و بو ډکی دی به وجلی مو زیات د چې وام پر وچ روډی خدا غدی شلون بی دی و لا وچ روډی د کوشینار څنګه عملی سر ونی هغه دیم ولید په دې د دې ولید مو ژوند ویني دا مو ژوندګي ده دا مو دا او بو دي شاو خره باندې سر خدي مو سره دا کومک وکي سایوان را کوم کور مو دان څه نغدي کومک وکم کور مو دان څه وړو یو یو بل شی را کوم کور مو دان څه خو چی خاور را کی لا نوش قبول.
کندهار کې میشت دغه ډول بیوازله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمی مرستي وکړي. و مغشتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمیزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پرې زموږ پوښتنې جواب نه کړې.
له خبرونو ور اخوا
او ریدونکو په دې ټولګه کې بعد د کونړ د اهنګرانو کوڅې ته ولاړ شو. هلته اهنګران وایي چې اوس د پخوا په سیر د کارونو خوند نشته او کارونه یې په څاو کم رنګه شوي. خو په سر کې ورځو هلمند ته. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ لامل د خلکو بېوزلي ده. د دغه ولایت سیمهییز روغتیایي چارواکي که څه هم ادعا کوي چې په هلمند کې خوارځواکۍ کمه شوې، خو وایي دا مهال تر شپږ نیم زرو پورې ماشومان په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ اخته دي. نور په دې راپور کې
دا جړاوی د هغه یلمندی ماشومانو دي چې لوږی او بې وزلی تر روښتونه رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روښتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نه سو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي.
یا دغه وسنه لرو یو وخت ورته راځي چې به کوم مجبور اوسه کنه وسنه لرو لکه دونه وسنه
د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسېدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړی ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په اولاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو او عامه پوهاوی هم کم و، خو نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوی تغذیه کې اخته درلودل، او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 تر رسیدلي یو.
دا فداسیال کې د چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. د پای راپور درته را اخلو. هغه دا چې په کونړ کې د آهنګران په وینا د تیرو کلونو پرتله یې کاروبارونه پیکه شوي دي. دوی وایي پخوا به په اخترونو کې بازار ګرم و، چا به د قربانۍ لپاره نوې چړې، چا به چاقوګان، او چا به هم تبرګي اخیستل، او چا به هم په کورونو کې پراته همدا شیان تیرې کول. خو وایي چې سږ کال دغه کارونه نشته او کاروبار یې پیکه دی. نور په دې راپور کې لره الله انوري اورو.
دا د مرکز سدابات په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګری پفګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په څټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي، او څوک هم زړې چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي، لګی دی په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی، او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو، خو سږکال یې بازار سوړ دی.
مخکې پر اختر چې وو دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم و، که نه لکه داسې سیزن به و. زموږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زموږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. تا چې دا د مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه بیا
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي، او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې، چاقوګان او تبرګي تیر کوي. وایي
زه خپل کاروبار کو خو کاریګر سره، خو زموږ کاروبار چې کم ډېر څه کال ډېر کمزورې، بس اقتصادي حالات نه خپل چې ډېر کمزورې شوی دی. او کاروبار مخکې به موږ ډېر کوو، خو اوس کاروبار نشته. خپله باندې د قربانۍ وس نه لرم، خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په وینا چې پخوا به یې د کرکیلي وسایل هم جوړول، خو د تراکتورونو راتک سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي، چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې
بیروزگارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي، خو آهنګران له اوسنی حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزگارو کسانو ته د کار او دندو غم خوري او هم دوی سره د کاروبار په پیوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې آهنګران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډیری له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.